آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه شفیع سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اته نیمې بجې کیږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
روسیه ویل دې ته تیاره ده چې په افغان طالبانو د بندیزونو په احتمالي لرې کولو کې نرمښت وشي. د روغتیا نړیوالې ټولنې اعلان کړی دی چې د ایبولا ناروغي د لویدیځې افریقا د غنی په هیواد کې نور نه خپرېږي. او په پاکستان کې د ځانمرګ برید د مړو شمېر شپږ ویشت کسانو ته رسېدلی دی.
نن چهارشنبه ده، د 1400 نوي کال د جدید میاشتې نهمه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې دیرشمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې په 2015 کال کې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې ژورنالیستان له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وه. خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
د روسیې د تاس خبري اجانس ته یو جکپور ډیپلوماټ له کوله ویلي دي چې ماسکاو دې ته چمتو ده چې په افغان طالبانو د هغو بندیزونو په احتمالي لرې کولو کې نرمښت وشي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په هغوی باندې لګېدلې دي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتن ځانګړي استازي او د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي زمیر کابلوف د تاس خبري اجانس ته همدارنګه ویلي دي چې ماسکاو په ملي روغ جوړه کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي. شاغلی کابلوف وای کچرته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په طالبانو باندې د بندیزونو لری کېدل د افغانستان د حکومت د ملي ګټو سره په ټکر کې نه وي، روسیا د دغو بندیزونو د لری کولو ملاتړ کوي. د امریکا پوز ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې یو مشر په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په یو برید کې وژل شوی دی. او زیاته کړي چې هغه تیر میاشت په پاریس کې د تروریستي برید کوونکو د مشر سره راسن روابط درلودل. د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال سټیو وارن د سشنبه پورس په خبری کانفرنس کې ول چې شرافي المودان 13 د دسمبر په صدر وشته موجل وشل سو. هغه ول مودان د عبدالحامد اباود چې داسې باور کوي چې پاریس کې د همجغي بریدونو چې یو سل دیش کسان پکښ وشل سو د غیر دلی مشر وو. اباود د پاریس د بریدونو څو ورځې ورسته د نومبر په 13 د پولیسو په یو چاپه کې وشل سو. د پاکستان په مردان شهر کې د ځانمرګ برید د مړو شمېر شپږ ویشت کسانو ته رسېدلی دی او د شلو څخه زیات کسان ژوبل سوي هم دي. نور تفصیل به د شافی سردار په دې رپورټ کې واورو.
د پولیسو یو افسر نعیم خان مطبوعاتو ته ویلي دی چې ځانمرګ برید کوونکی په موټر سایکل سپور و او په داسې وخت کې یې په ځان پورې تړلې بمونه واچول چې خلک د نادرا د ملي احصایې یا نادرا دفتر مخې ته په قطارونو ولاړ وه. په مردان کې د پولیسو یو افسر سعید وزیر رسنیو ته وویل چې برید کوونکی په یو موټر سایکل باندې سپور و او هغه وخت یې چاودنه وکړه چې د ودانۍ د مرکزي دروازې سره یې ټکر وکړ. هغه وویل چارواکو برید کوونکی پیژندلی او تحقیقات یې پیل کړي دي. د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې کوشش کوي د پاکستان حکومت راوپرځوي او پر ځای یې اسلامي سخت دریځ قوانین نافذ کړي ادعا کړې چې دا برید هغوی کړی. د دغې ډلې ویان یو بیان امریکا ژغ ته استولې دی. ویلي دی چې د نادرا دفتر یې د دې دپاره په نښه کړی و چې د پاکستان د تروریزم ضد د جنګ برخه وه. خو د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی بیا په یوه جلا بیان کې امریکا ژغ ته ویلي چې د هغوی تحریک د مردان د بمی برید سره هیڅ تړاو نه لري، ځکه چې د ملکي کسانو هدف ګرځول د هغوی پالیسي نه ده.
د روغتیا نړیوال ټولنې اعلان کړی دی چې د ایبولا ناروغي د لویدیځ افریقا د غنی په هیواد کې نور نه خپرېږي. ډبلیو ایچ او وایي چې دا په دوه کلنه مبارزه کې یو مهم بری دی چې د دغه مرګانې ناروغي د خپرېدو مخه ونیول سوه. د دغې ناروغي د لاسه په زرګونه کسان مړه سوي دي. د روغتیا په نړیوالې ټولنې کې د ایبولا د عکس العمل او انسجام رئیس ریچارډ برنان دا یو ډیر مهم بری یاد کړ، مګر د خبرداري ورکړ چې کېدای شي دغه ناروغي بیرته راپیدا شي. جنوبی کوریا د سشنبه پر ورځ ویل چې دوی د شمالي کوریا درې کب نیونکي چې دوی په ختیځ سمندر کې داغوی د بندیسي کښتۍ څخه ژغورلي وو بیرته شمالي کوریا ته استولې دي. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویل چې کب نیونکو بیرته خپل کورونو ته د تللو خواهش څرګند کړی وو او د سشنبه په شپه شمالي کوریا د پام موجم په کلي کې ورور سپارل شو. د جنوبی کوریا کښتۍ وخت نا وخت د شمالي کوریا کب نیونکي ژغوري او هغه کې ځینې بیا په جنوبی کوریا کې د پناه غوښتنه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د کولمبیا د جمهور رئیس جوهان مینوئل سانتوس سره د فروری په میاشت کې په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړي او دا کار د فارس د یاغیانو سره د سولې موافقې د مهال ویش څونه یو لمخ کیږي. سپینې ماڼۍ د سه شنبه پر ورځ ویل دا ملاقات په دې فرصت برابر کړي چې د امریکا متحده ایالاتو او د کولمبیا ترمنځ د کامیابې ملګرتیا لمانځنه وسي او دغه راز د جمهور رئیس سانتوس د هغه وخت شملاتل هم کول دي چې د فارس د یاغیانو سره د دوامدار سولې لپاره کړی دي. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو خوندې ساتنې کمیټه وایي چې په 2015 کال کې یو سل لس خبریالانو د وژلو پیښې ثبت کړې دي. دغه کمیټه وایي چې نوښت خبریالان د اسلام پالو سخت دریځو ډلو لخوا وژل شوي دي. سوریا او عراق د خبریالانو لپاره د کار کولو تر ټولو ګواښمن او خونړی ځایونه بلل شوي دي. دا ځل د مامون په خلاف فرانسه په دې لیست کې درېم ځای لري، ځکه چې اته خبریالان په پاریس کې د چارلی ابډو د تنظیم مجلې په دفتر باندې چې د اسلام د پیغمبر کارټونونه چاپ کړي وو د اسلامي سخدریزو په حمله کې وژل شوي دي. او د اوباما ادارې ویل دي چې له هغه وخت راځي چې روسیې په سوری کې بمباری پیل کړي دي د ملکی کسانو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دي. دا و دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان 8:00 او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو په مخکړي دی رپورټه د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي کچیر افغان دولت دغه کمیسون ته مالی امکانات برابر کړي دا کمیسون چمتو دی چې تر راتلونکي منې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته ټاکنې تر سره کړي. زموږ خبريال ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل څخه دا راپور چالي جوړ دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي کچیر افغان دولت دغه کمیسون ته مالی امکانات برابر کړي دا کمیسون چمتو دی چې تر راتلونکي منی په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې تر سره کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مرستيال عبدالرحمن هوتکی د راتلونکي کال د دوبی او منی موسمونو ترمنځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په اړه د ولسمشر غنی سرګندونو په جواب کې وایي چې دغه ټاکنو د ترسره کولو لپاره کافي وخت شته او که د دولت لخوا مالی امکانات برابر شي دا کمیسون به ټاکنې ترسره کړي.
ولدي هم مهمه نقطه چې حکومت وظیفه ده هغه د دې لپاره باید حکومت بودجه آماده کړي او امنیتي شرایط آماده شي.
افغان ولسمشر د سه شنبه په ورځ د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون لغړ سره په کتنه کې وویل چې افغان حکومت د راتلونکي کال د دوبی او منی موسمونو ترمنځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو ته چمتووالی لري. ولسمشر غنی وویل چې د ټاکنو د کرنیټي اعلانول د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار دی.
انتخابات ولسی جرګې افغانستان
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید له خیره د دوبی او منی ترمنځ ترسره شي. کرنیټه باید کمیسونونه وټاکي. په دې موده کې هم د افغانستان ولسی جرګه او هم د افغانستان مشرانو جرګه به خپل کار ته دوام ورکړي. له افغان ولسمشر سره د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون د غړو د کتنې په غونډه کې د ولسمشر دویم مرستيال سرور دانش او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی و. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون د روان کال د قوس میاشتې په وروستۍ ورځ د خپلو 15 میاشتنیو کړنو رپورت افغان حکومت ته وسپاره او ورسره دغه کمیسون کار هم پای ته ورسید. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د روان کال د سور میاشتې دویمه ورځ ټاکل شوې وه، خو د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه او د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د لازمې بودیجې د نه برابرېدو له امله د ټاکنې نامعلوم وخت و ځنډول شوې. د ټاکنو د ځنډېدو له امله ولسمشر غني د افغانستان د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې د کار موده چې سږ کال دوبي کې پای ته ورسېده د یو کال لپاره وغځوله، خو ولسمشر غني نن ویلي چې د دغې جرګې غړي به د راتلونکو ټاکنو تر پای خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د مالي امکاناتو د برابرولو ترڅنګ امنیت هم د یو ګواښ په توګه یادیږي. د ټاکنیزو چارو اکثره شنونکي د افغانستان روان امنیتي حالت ته په کتنې دا ګڼي چې که چیرې د دغه هیواد په امنیتي وضعیت کې خوالی رانشي نو د شفافو ټاکنو ترسره کول به ممکن نه وي. د آزادو ټاکنو او شفافیت د سار په نوم د بنسټ مشر حبیب رحمان ننګ وایي که چیرې د افغانستان راتلونکي ټاکنې په ټاکنې سیستم کې د اصلاحاتو پرته ترسره شي نو دا هیواد به د یو بل بحران سره مخ شي.
هغه تعهد چې د ملي وحدت حکومت دواړو رهبرانو د توافق نامې په منځ کې کړی ده، په هغه توافق باندې باید عمل وکړي، چون اصلاحات یو اړین کار د افغانستان د راتلونکي صوبات لپاره. کچیر دغه اصلاحات رامسته نشي نو هغه بیلل شوی اعتماد د خلکو فکر نه کوم چې هغه بیرته عیاد شي.
ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو په اړه دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر غنی هغه تقنینی فرمان چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون د وړاندیز لمخې د ټاکنیزو کمیسونونو د کمشنرانو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه شوې او په پام کې ده چې د ټاکنیزو کمیسونونو لپاره نوي کمشنران وټاکي رد کړی دی. همدارنګه د جرګې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د تشکیلاتو، دندو او صلاحیتونو په قانون کې تعدیلات هم رد کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د ژورنالیستانو د مسونیت نړیواله موسسه سی پی جی په یو تازه راپور کې وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افریقا په شمول د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې ژورنالیستان له ډیرو سختو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ شوي وه. په مکري د کینیا له پایتخت نایروبي څخه د امریکا ژغ د خبریال لینی روګاوا او په نیویارک کې د ریمون ټیلر رپورټونو ته چې سید لیمان شابه یې درواوروي.
د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټه یا سی پی جی چې د سې شنبه په ورځ په نړیواله کچه د ژورنالیستانو او خبریالانو د وژلو په باب کلنۍ رپورټ خپور کړی دی، وایي چې د افریقا په شمول دا وخت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د مطبوعاتو ازادي وجود نه لري.
46-year-old Waweru Mugo has been a journalist in Kenya.
شپږ څلوېښت کلن واورو موګو چې د تیرو 15 کلونو د یو ژورنالیست په توګه په کینیا کې دنده سرته رسوله او د مطبوعاتو واتو خپل یو شخصي مشورتي مؤسسه جوړ کړې د وای چې په کینیا کې د یو آزاد ژورنالیست په صفت وظیفه اجرا کول دومره آسان نه دي. پروس کال د اکتوبر په میاشت کې د کینیا د پارلمان غړو په یو قانوني مسودې باندې بحثونه وکړل چې هدف یې د پارلماني موضوعګانو په باب د رپورټونو ورکولو او خبرولو نه د ژورنالیستانو منع کولو. خو د مدني ټولنو او مطبوعاتي سازمانونو د اعتراضونو وروسته د دې مسودې هغه برخه ایسته شوې چې جنجالي راپورته کړی و. وایرو موګو په وینا ژورنالیستان اوس په ټول افریقا کې په خاصه توګه په کینیا کې له ډېرو سختو جنجالونو او ستونزو سره مخ شوي دي. اکثره افریقایي حکومتونه ژورنالیستان ډاروي او رپورټونه سانسوروي. همدا وجه ده چې دلته په افریقا کې د مطبوعاتو ازادي سمه وده نه
کوي.
کله چې یو خبریال غواړي چې په یوې مهمې موضوع باندې رڼا واچوي، حکومت کوشش کوي په هر شکل چې ممکن وي مخې ونیسي. حکومت نه غواړي چې د اے بی سی ڈی د تورو ګردان وکړي، په دې معنا چې حکومت له یو ژورنالیست نه دا توقع نه کوي د پالیسۍ برخلاف عمل وکړي. په اصطلاح باید د وطن دښمن نه وي. که مخالفت یې وکړ نو سم د سیور باندې د وطن دښمنۍ ټاپه لګی او په دې تورنۍ چې خپل ځان په خارجیانو باندې د هغوی د ګټو د خوندي ساتلو په خاطر خرڅ کړی دی او یادا چې د حکومت د سیاسي مخالفانو لپاره کار کوي. ځکه نو ژورنالیستان هم کله د ډېرې مجبورۍ نه د قدرت د خاوندانو د فشار لاندې راځي او خپل ځان په خپل سانسوروي. د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په 2015 میلادي کال کې 9 ژورنالیستان په داسې حال کې وژل شو چې خپلې رسمي دندې سرته رسولې. یو شمېر په سوریه کې داعش او د القاعده طرفدارو ډلو وژل. او په افریقا کې ولس جنالستان پر اوس کال په مرګانیو حملو کې وژل شوی دی. صرف په جنوبی سودان کې 50 تنو د کورونا جګړو په دوران کې خپل ژوند له لاسه ورکاو. د نایروبی د پوهنتون د حقوقو او ډیپلوماسۍ د فاکولټي استاد فیلکس اوډیماسی وای چې د حکومت نه ملاتړ د دې سبب کیږي چې جنالستان د جنوبی سودان، نایجیریا او سومالی په څیر جنگ ځپلو هیوادونو کې د رپورټونو ورکول نه مخکې څو واري سوچو کی.
One, they would not go out there to report. And two, those who dare to go out and report still know that they are at risk.
یو دا چې دغه هوادون ته به ژورنالستان د ریپورټونو د ورکولو لپاره نه ځي، ځکه دا هیڅ څوک وایي چې ښه په دې اګاهي چې ژوند یې په خطر کې دی او بیا هم د دې جرأت په ځان کې پیدا کړي چې ریپورټونه ورکړي. ژورنالستان مجبور دي چې ډېر احتیاط وکړي. په ډېرو افریقایي ملکونو کې امنیت ډېر کمزوری دی او د مطبوعاتو په باب موجوده قوانین کمزوري دي. ژورنالستان او مطبوعات خوندي نشي ساتلی. مطبوعات چې په اصطلاح د دولت د څلورم ستنې او رکن په نامه یادیږي، دا حال په ټول افریقا کې د مختلفو واکمنو رژیمونو د فشار لاندې دي. د افریقا نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل وای چې په جنوبی افریقا کې چې په نسبي ډول پکې مطبوعات آزادو، حکومت او واکمن ګوند افریقا ملي کانګرس غواړي مطبوعاتي سیستم کې د تحول او بدلون راوستو په پلمه مطبوعات د کنټرول لاندې راولي. د افریقا نړیوال سازمان وای چې دا وخت په ایتوپیا یا حبشه کې یو ګڼ شمېر ژورنالیستان په محبسونو کې غورځول شوی دي او ځینې په غیاب کې په حبس محکوم شوی دي. د مدني حقوقو یو رضاکار بیجنډولو چې په کینیا کې د نېشنل امپاورمنت اورګنایزیشن په نوم د ایوي خیریه مؤسسې مشري په غاړه لري، وای چې په غیر دولتي سطحه په افریقا کې د ژورنالیستانو په ضد د ظلم د مخنیوي لپاره فعالیتونه پیل شوي دي.
civil rights movements, non-governmental organizations, and even church organizations,
as well as the media, will push these countries into the corner. هغه افریقای رژیمونه چې ژورنالیستان خپل کار ته نه پوهېږي او ډارېږي، په دې قانع کړي چې د جبر او ظلم دوره تل دوام نه کوي. په کومه بې تفاوتۍ چې هغوی ژورنالیستان ربړی یو زوری، یو ورځ به حتما ورسره حساب او کتاب وشي. په هغو افریقایي ملکونو کې چې په 2015 میلادي کال کې پکې مطبوعاتو ازادي نه لرله، جنوبي سودان، لیبیا، غانا او سومالیا هم شامل دي. په 2015 میلادي کال کې په یمن کې هم د خونړیو جګړو په دوران کې 15 ژورنالیستان ووژل شو. په عین وخت کې په 2015 میلادي کال کې یو شمېر ژورنالیستان چې تښتول شو تر اوسه سرنوشت نه دی معلوم. د تیرو لسو کلونو په دوران کې سږنی کال د ژورنالیستانو لپاره خونړی کال ثابت شو. د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د عراق د موصل په ښار کې هم 15 ژورنالیستان ورک دي او ګمان کېږي چې وژل شوي به. دا کمیټه وایي چې د ایران او مصر په شان په ځینو ملکونو کې سکل ژورنالیستان نه دی وژل شوی، مګر زیات شمېر په محبسونو کې غورځول شو او د مطبوعاتو ازادي په دغه هیوادونو کې تر زیات حده پورې ثبت شوې وه.
دزړه سرا کو شیر کا راتر غاړه دا سلام می دزړه سرا کو شیر کا راتر غاړه دا دوړلا سنارا چا پیر کا راتر غاړه دا وړلا سنارا چا پیر کا راتر غاړه دزڑا سرا کوشیر کا راتر گاڑا اوزا سلمی دزڑا سرا کوشیر کا راتر گاڑا جدائے لڑزے اگستے یم ساڑنی کی
غاشنا رادیو ته زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو وخت په واشنگتن کې د مخستان اتبجه او یو 15 دقیقې دی د روغتیا نړیوال ټولنې اعلان کړی چې د ایبولا ناروغي د لویدیز افریقا په هیواد ګینی کې نور نه خبريږي WHO وایي دا په دوه کلنه مبارزه کې یو مهم بری دی چې د دغه مرګانی ناروغي د خبرېدو مخه ونیوله د دغه ناروغي له لاسه په زورګونو کسان مرسیبي دي خبریالی لیزا شلاین په جنو کې د WHO له مرکز څخه در پوښلی جلی دی
په 24 ورځو کې په کینی کې کومه تایید شوی پیښه نه دا واقع شوی او د لابریا او سیریالون او روس ته درم هوا ده چې دغه مرګانی ناروغي د خبرېدو مخه په کینی ول شوی ده دا اهم لومړی ځل دی چې په ټولو درو واړو هیوادونو کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدلو مخه نیول شوې ده ځکه چې د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې د لومړي ځل لپاره دغه وایروس د ګینی په ګیو کې دو کې پیدا شوی و د روغتیا په نړیواله ټولنه کې د ایبولا د عکس العمل او انسجام رئیس ریچارډ ابرینان دا یو ډیر مهم بری یاد کړ مګر د خبرداري ورکړه چې کېدای شي دغه ناروغي بیرته راپیدا شي د امریکا غږ ته وویل په لویدیز افریقا کې ګینی او نور هیوادونه باید په دې قانې نشي دوی باید په څار وسی ابرینان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Between March and November this year, we've had 10 mini outbreaks of Ebola, what we're calling flares of Ebola. And they have occurred due to re-emergence of
among
the virus.
The 2015 کال د مارچ او نومبر میاشتو ترمنځ د ایبولا لاس وړې پیښې لیدلې وې د هغه څه دي چې موږ ورته د ایبولا خبرېدل وایو او په ژوندې پاتې کسانو کې د دغه وایروس د دوام په علت په کسانو کې د ایبولا وایروس بیا راپیدا شو ډاکټر ابرینان څرګندوي چې خای دغه وایروس د زینو ژوندې پاتې کسانو په منې کې لنهونه تر 12 میاشتو پورې وجود ولري او کېدای شي چې په دغه وخت کې د جنسي ارتباط له لارې خپور شي ځکه نو ادای وای ګینی وس د نوې ورځو د څارنې دورې ته داخل شوې ده چې د دې ډاډ ورکې مخکې له دې نه چې نور خلکو ته خپور شي په چټکۍ سره معلومې دی شي دی وای WHO با په ګینی او همدغه راز د لویدیز افریقا په نور هیوادونو کې حالات په فعال توګه څاري برینان ان بیا وای
We will maintain a presence in every prefecture of Guinea, every district of Sierra Leone, and every county of Liberia for the next 12
months. موږ په راتلونکو 12 میاشتو کې د ګینی په هر اداره د سیریالون په هر ولسوالۍ او د لابریا په هر سیمه کې حضور ولرو موږ به د روغتیا د هاغو محلي کارکونکو سره مرسته کوو چې د دغه ناروغي د مخنیوي لارښوونې او د دغه ناروغي د خپرېدو د عکس العمل په برخه کې کار کوي په لویدیز افریقا کې د ایبولا د ناروغي خپرېدل په تاریخ کې وړ دی ډیر بد پیښو د په پرختیا او پیچلتیا کې به ساري و د 2014 کال د مارچ د میاشتې نه را په دی خو چې دغه ناروغي خبره شوې ده په لابیریا سیرالون او ګینی کې یو 1300 تن مړ شوې ده او څو باندې 8000 شپږ سوه کس په دغه ویروس اخته شوې دي د روغتیا نړیواله ټولنه په راتلونکو کې د لویدیځ افریقا په سیمه کې د ایبولا د ناروغي خپرېدل نه ردوي دا مني چې ډېرې غلطې شوې دي مګر د دغه ناروغي سره د چلچلند په وخت کې ډېر درسونه هم واخیستل شلو دا وای په نتیجه کې د ایبولا طبي کارکونکو اوس په سامانونو ښه سنبال دي چې په راتلونکو کې د دغه ناروغي خپرېدل معلوم او په چټکۍ ورته خبرګون وخی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د مهمو خبرونو لنډیز به خپل بیا وورو د روسي د تاس خبري اژانس د یو جګپوري ډیپلوماټ لکول ویل دی چې ماسکاو د چمتو ده چې په افغان طالبانو د هغو بندیزونو په احتمالي لری کولو کې نرمښت وشي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په هغوی باندې لګېدلې دي د امریکا پوز ویل دی چې د اسلامي دولت د ډلې یو مشر په سوریه کې د اسلامي ائتلافي ځواکونو په یو برید کې وشل شوی دی او زیاته کړې ده چې هغه تیر میاشت په پاریس کې د تروریستي برید کوونکو د مشر سره راسن روابط درلودل د ائتلافي ځواکونو بیان د ګروال سټیو ورن د سشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې ول چې شرافي المودان 13 د دسمبر په 23مه وشل شو د پاکستان په مردان شهر کې د زرمر ګبرید لامل د مړو شمیر شپږ کسان تر رسیدل دی او د شلو څخه زیات کسان ژوبل سوي دي د پولیسو یو افسر نیم خان مطبوعات ته ویل دی چې زرمر ګبرید کوونکي په موټرسایکل سپور او په داسې وخت کې پر ځان پوری تړلې بمونه وچول چې خلک د نادرای یا د ملي احصایې دفتر مخې ته په کتارونو کې ولاړو د روغتیا نړیوال ټولنې اعلان کړی دی چې د ایبولا ناروغي د لویدیز افریقا د غنی په هیواد کې نور نه خپریږي دبليو ایچ او وای چې دا په دوه کلنه مبارزه کې یو مهم بری دی چې دغه مرګانی ناروغي د خپرېدو مخه ونیول شو دغه ناروغي د لاسه په زرګونه کسان برسیوي دي جنوبي کوریا د سه شنبه پر ورځ ویل چې دوی د شمالي کوریا درې کب نیونکي چې دوی په ختیځ سمندر کې د هغوی د بندیشو کشتۍ څخه ژغورلي وو بیرته شمالي کوریا ته ورسپارلې دي د جنوبي کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې وویل چې کبنیونکي بیرته خپل کورونو ته تللو خواهش څرګند کړی وو او د سه شنبه په شپه شمالي کوریا د پاموجم په کلي کې ورسپارل شو د جنوبي کوریا کشتۍ وخت نه وخت د شمالي کوریا کبنیونکي ژغوري او په هغه کې بیا ځینې په جنوبي کوریا کې د پناه غوښتنه کوي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د کولمبیا د جمهور رئیس جوهان مینول سانتوس سره د فروری په میاشت کې په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړي دا کار د فارس د یاغیانو سره د سولې موافقې د مهالویش څو نوي له مخې کیږي په نیویارک کې د رد خبریالانو د خوندي ساتونکو کمیټه وایي چې په 2015 کال کې د یو سلو لسو خبریالانو د وژلو پیښې ثبت کړي دي دا کمیټه وایي چې نوښت خبریالان د اسلام پالو سخت دریځو د ډلو لخوا وژل شوي دي سوریا او عراق د خبرانو د پاره د کار کول تر ټولو غواشمن او خونړي ځایونه بلل سي ویني او د اوباما ادارې ویل دي چې له هغه غترایسي چې روسیې په سوریې کې بمباري پیل کړې د ملکی کسانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
قدر مون اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه یې ولس شپه ته به هوا سړه سي منفي 3 درجه به وي په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه دی په هرات کې به نن اسمان زایزې اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه دی په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه څلور په غزنی کې به د شپې د خوا هوا سړه وي منفي 4 درجه به وي او د ورځې به 8 درجه وي اسمان به شین وي په کندوز او خوست کې به هم نن اسمان شین وي په خوست کې به د تودوخه لوړه درجه 14 وي ټیټه به 0 او په کندوز کې به منفي 1 درجه د شپې د خوا هوا سړه وي په فراه کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه شپږ په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه شپږ اټکل شوی ده درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتېږو په لاندې وخت کې به د ریخ پرونه پیل سي. درنو اوریدونکو تاسو ټول پر خدای سپارو. خدای آشنا رادیو سره اوسئ چې د ریخ پرونی همکاران هم حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. زموږ سره اوسئ.